Το παίρνουμε ειδικά αλόγιο ρούμα τα κόρ.
د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم په ډیرو سیمو کې د پولیو واکسین روان دی خو د واورو باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا پروان اورزګان زابل هلمند کندهار غزنی خوست هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډول شوی د پروګرام له خلکو غوښتي چې خپل ټول نوزیږي ماشومان واکسین کړي پولیو د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللې خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې پکې لیدل کیږي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له افغانستان سره د جنوبي کوریا د $4 میلیون مرستې هرکلی کړی د ملګرو ملتونو د دې اړوند پروګرام د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له سخت باران سره مخامخ دي ډبلیو ایف پی ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره $68 میلیون ته اړتیا لري په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري د اوکراین پوځ وایي چې ختیز افدیفکا ښار ته نږدې له 2 نورو کلیو څخه هم خپل ځواکونه ایستلي دي د اوکراین د پوځ ویان دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له ستیپوف او سیورنی کلو څخه چې د افدیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل ویان زیاته کړه چې پرون په سیورنی کې درانه جګړه وشوه د هغه په وینا په دې جګړه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اوښتي دي افدیفکا د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو او داسې مهال چې اوکراینی ځواکونه د تجهیزاتو او وسلو له کمښت سره مخامخ دي اوکراین د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې یوه بله ماته وخوړه متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لینډر کینګ پرون د سنایوي فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي اقیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کښتیو حملې وکړي هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي د لندر کینګ په وینا کرار راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثي اقیانو له حملو وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه پیلوي د لوبډلې به د کابل په وخت لغرمې مخکې په لسنیمو بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون یوې خبري غونډې ته وویل
Ireland is we know that tough opponent
Ireland یو سخت سیال ده موږ په خاډيري لوبي کړی دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي خو موږ باید څه کوو چې د شرایطو څخه خپل ځان په ګټه کار وکړو لوبه مثبته پایله او مثبته پایته ورسو
افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان ګټلې د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نورعلي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو لمړی په مخړې لاندې خبري برخه ته
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورځو لومړی موضوع ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د طالبانو په حکومت کې افغانستان د کال تر 1 میلیارډ ډالر پورې لدې قبل له لاسه ورکوي چې خځې په اقتصادي وده کې له ونډې اخیستو محرومې دي. بلینکن دا خبره د افغان خځو د اقتصادي استقامت د اتحاد په یو غونډه کې تیر ماښام وکړه. لبلخوا د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا اميري ویلي دي د افغانستان نیمای ټولنه له کار او زده کړو محروم ده، خو نړیواله ټولنه او امریکا د افغان خزو د لاسنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن د غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمای ټولنه له زده کړو او کار محروم کړي. هغه وویل خزو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان د کال تر 1 میلیارډ ډالر له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د خزو د ونډې له لارې ترلاسه کېدای شي. بلینکن بیا وویل په کور دننه او بهر د افغان خزو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او مؤسسې ورسره
یوځایېږي.
دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان خزو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې او بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې مؤسسه لکونه افغان مېرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافت او لینکډین شرکتونه به هغوی ته د تصدیق نامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو مېرمنو ته سکالرشپونه ورکوي څو هغوی خپلې لیسانس او ماسترۍ دورې بشپړې کړي. دریم دا چې دا اتحاد به د افغان مېرمنو د تجارت پیل او وده کې د هغوی لاسنیوی کوي.
And then grow their own businesses.
د افغان خزو د اقتصادي پایداري یا استقامت اتحاد په 2022 کال کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له کار او زده کړو محروم نجونو او خزو د لاسنیوي په هدف پیل شو. طالبان د 2022 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د خزو د کار او زده کړو په وړاندې خپل پراخ محدودیتونه ولګول. د افغان خزو د اقتصادي استقامت د اتحاد بنسټګر او د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وویل 1990 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او 1990 ورځې کېږي چې افغان میرمنې له کارونو راګرځول شوي او له کوره بهر ته د تلو په وخت له محدودیت سره مخې دي.
تصور وکړئ چې په اقتصادي وده کې استاسو د ټولنې د نیمایي برخې بالقوه ونده په یوه شپه بنده شوه. په دې خاطر دا یادو چې د افغانستان له اوسني حالت مو خبر کړو او په دې واقعا پوه شي چې افغان خزي له سدول سختیو سره مخ دي او پر اختیا غوري پس باندې غلبه وکړي چې وکولای شي بیرته د کار او زده کړو حق ترلاسه کړي.
رینا اميري وویل امریکا او نړیواله ټولنه د افغان خزو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده او د افغان خزو د اقتصادي استقامت یا پایداري ائتلاف رامنځته کول د دې همکاري یو بیلګه ده. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو وویل د سرویګانو په اساس 50% افغانان د خزو د کار او زده کړو پر سر د بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو او پرله پسې غوښتنو سره سره لا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. په نادولتي موسسو کې د کار بندیز او پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ یوې مرستندوی ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 12% معلول کسان بشري مرستو ته لاسرسی لري. د ګراوند ټروت سولوشن په نوم د سازمان د یوې سروې پر بنسټ خپل راپور چمتو کړی. د دې راپور د موندنو پر بنسټ بشري مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو پرتله کم دی. یو شمیر معلول کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د شفافیت له نشټوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي دي.
د ګراوند ټروت سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسي ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند تروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمید الله چې لاس او پښې معلولې دی وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوجۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
شما حق دارین.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله مون دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله مون دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د اړوندې ارنس د لری پرتی سیمې خلکو ته په لومړي ځل د افغان بي سیم شبکې لخوا مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوې برابرې شوې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د یوې ټلیفوني اړیکې د نیولو لپاره به یې سختې غرنۍ لارې وهلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند د ارنس سیمه چې پوخوایي اوسیدونکي د مخابراتي اسانتیاو د نشتون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو، اوسې ورته د افغان بي سیم شبکې په وسیله دغه ستونزه هواره کړه. د دغه ریاست مشر مولوي خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د وانس وایګل ولسوالۍ د ارنس زنچګل ساحه کې د نورستان ولس لپاره یو د افغان بي سیم انټن چې د اترای ادارې د خوا دغه بودیجه ته مليږي هغه الحمدلله فعال شو. ټول ولس ته خوشاله او د خوشحالۍ سبب ګرځېده. په دغه انټن کې هم د انټرنیټ خدمات موجود دي. فلحال ټوجي ده انشاء الله په نږدې هفتو کې به دا ترجی د هم ارتقا وکړي. د امشو سر کې موږ یو پایا لګولې ده، ریپیټر دی چې هغه موږ ولایت هم وصل کړی دی او دغه د ارنس پایا موږ دغه نه لینک واغسته. دا سټلایټ سره وصل نه ده، دا لینک ده. په دې خاطر به انټرنیټ هم فعال دی. دغه پایا زمیاو نیشاګرام ارنس کون کله دغه کلو ته کار کوي.
د هغه په وینا چې د ارنس په څیر نورو لرو پرتو او د مخابراتي خدماتو څخه محروم ساحو ته به هم دغه سہولتونه چمتو کړي. ځای اوسیدونکي وای په خوا به یې د یوې ټلیفوني اړیکې ټینګولو او اړینو خبرو کولو لپاره زرګونه متره غرنۍ لارې وهلې څو هغو ځایونو ته ځانونه ورسوي چې چیرته ټلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا:
به دې باندې ډېر خوښ او راضي یو چې زمونږ د پاره نورستان د مخابرات او ټکنالوژي ریاست لخوا یو د افغان بیسین انټون ودرول شو، ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې دې نه مخکې به زمونږ ولس او مونږ د یو ټلیفون د پاره اوچتو غونډۍ او د لرو ساحو ته چې کیلومترونه مزل به هم کوو د هغې مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانتویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحي او درې د ټلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. یوکرين ولسمشر وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د یوکرين د سولې د فرمول په ګډون د علاقې ور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د یوکرين د سولې فرمول چې لومړی ځل په 13 اگست میاشت کې د زلنسکي لخوا وړاندې شو، د یوکرين له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای اوروی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د سیشن په پرز د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسید او د دغه واد یو شمیر چارواکو یې هرکلی وکړ. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې ولودیمیر زیلنسکی پرون د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زیلنسکی مخې په ایکس ټولنیز شبکې لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاست ردی مخکې د 2022 کال په سپتمبر کې روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشی کولو منځګړیتوب کړو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړی په توګه رول ولوبوي. حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس یوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دومایا ولسي جرګې د مشر ویچسلاو ولادین او یو شمیر نورو روسی چارواکو کوربه وو. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي زیلنسکی په لومړي ځل د تیر کال په اگست کې په جده کې د سولې لسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسي ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږد پولیکې لا تقریبا ثابت پوسټو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو یوادونو له اساسو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر یوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زیلنسکی د سولې لاسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تنځ باندې به والو خوت ښکارې د ځنه باندې به بیا ځنه نه والو له خیاله چې
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکه راهي سي د خالونو شودل دوت شوی. دا منې فنا غزل لرو.
اه د ناهلی تیارو تناستیم ویخل کشپا میدو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکل
شعر ژبه او ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د وشته پونم د فیصل زلاند لنډه کیسه.
د کڑکای لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېدا اګول دوه درې قدم لري وخړه کې شو ویده وا کی هڅه سترګې
پر همدې کیسه نقد هم شوه. په غزنی کې یو شمیر شزی او نارینه خالو نشتی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لاند معلومات د چیرونو لمخې څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس په خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس خیال، ذوق او شوق لپاره وایل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وایل کیږي چې بیا نه پاکیږي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یوازې دا چې ښځینه بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خاله نه لري او زیاته برخه یې په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تنګي باندې هم خاله خیده او دلته مې په دالاس باندې ستنی والی دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد شاخوا 15-16 کال عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همي په تندي او همي په لاسونو خال نه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوي، خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وایي د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندي خال نه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسونو مواله دي او په دې تندي کې مواله ده. دا تندي کې خونه لوکشینيني او د لاسونو په خپل والي دي په پاکستان کې. الله چې به ملي وي ته به خلک ورتلو چا به غيږيستې چا به څوک ډلو ته ورځي چا به خالونه والو نو خو مې نه ونه.
دا چې دغه خالونه وهلو راس پڅکی وو او یادای د غزنی اندړول سوالي او کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د جنو ناروغي لپاره هم ماشومان ته خالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم په خپل هم په تندې خال او په لاسونو ستنی وهل دي. نو مولای وایي د تندې خال مې نه یادېږي چې چا او څو وخت راوهل دی.
د ناز لپاره ولاکه وایي ما د ټول د کوبي د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به ولومبای خو واکسین او شی دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسی د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټول دی دوا او تداوی دی لپاره و دي ساتي انسانانو دی لپاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي لپاره وي.
دا سه هم نه چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي، بلکې ډیر ځوانان یې بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتی په بیخ کې خالونه وهلي او د زړه غش نشانې پر کښلې دی وایي دغه کار یې له شوقه کړای دی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او جمهوریتوب یو وخت ولنه د دې رښکې وخو ځکه د خال و او دا خدمت یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وي نه لکه د موږرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانه وي به لپاره دې شوق.
دغه خالنه پستانو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکیږي. خو پښتانه داده چې الکانو ته به یوازې پر تندي خالنه وهل کیدل ک پر زنه هم. حاجی محمد قاسم یې جواب وایي
یا په زنه باندې جنرو نه وال کی په تندي باندې به والو یو رواج وو خو ته کاری د په او په زنه باندې به بیا زنه نه والو له خیاله چې
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي.
شنه خالونه وهي زړم ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي، خو په ځینې لري پرتو سیمو او یا کوچانی میرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندی ساتلی دی.
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کلونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معنی لري. شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده. کوچنۍ مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالۍ په سندره کې تور شپه د تورتم او شین خال د هوسایی، آرامی او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا د کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لداسې غزلو څخه یو هم د امنې فنا د شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادي راډیو ادبي مجلې تر علي شلې دی منندوی یم
آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم ویخل کشپا ویدو تناستیم عشقا احساسات میکنگل شویدی عشقا احساسات میکنگل شویدی مسک دزرگی لمبو تناستیم جوان د تراجید فلم پتیر زما جوان د تراجید فلم پتیر زما سری سترګی ز صحنو تناستیم یو اسپر غیت هیل خودی زل وکړی یو اسپر غیت هیل خودی زل وکړی سو پورې بمړو ایرو تناستیم ما غنده ڈک دی لدر دونو سر ما غنده ڈک دی لدر دونو سر نند خاموشی کسو تناستیم زمرلوی کارو نران پاتی دی څوړو وړو پلمو تناستیم ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان ستا ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان زکه داس بند و رو تناسته یم. شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، زه د بارانه رو تناسته یم، زه د بارانه رو تناسته یم. د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یو کتاب پاڼې اړو. د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل حمید الله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوسته، خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څېړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي، د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څېړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سره لیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شاید دی، موسیقۍ څه شاید دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی، د شعر د معنی په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي، یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنی پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې به نوې او بهترین تمامیدل شي. د کتاب یو برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث، یعنی د غزلون د مختلف د شیرون د مختلف ډولونو څخه دی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شیرون په د جوړښتي توکو باندې مدګی دی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافی ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نور ډیر موضوعات په کافی اړوند چې په هغه باندې پر هر اړخیز خبرې راغلي دي. او بل کتاب کې په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاړه کوم به شو دی، ما په ډیرو کم کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډیر کم کتابونو کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی دی بیان دی کتاب موضوعاتو په اړه. دې باندې علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و، هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاخه په هیدلو لپاره یې په موضوعات کې پښتنې کړې دي او همغه پښتنې بیا څېړلې دي، یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، یلې شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډیره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډیره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزه پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منل شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ول منزل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کال په عمر کې د پروري په سړي رښتا باندې کال 2021 کې پینګور کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځای ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اورمه کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر مستر خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، بردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکل شوي، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه صرف دا یو مصره چې دا وي روغانی د چونې ګټ ته چې لوندېږي نو تودېږي. په دغه لړ کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي، بیا په انګریزي کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو، نو روغانی بابا بوته د سوات شکسپیر، روغانی بابا بوته د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا په دې کې هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی، دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي، د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعري کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
دا هغه په شاعري کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطرس سونه په هډول ایکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې خبري هر کس دا مطلب نه دی چې زما وایم چې روغانی بابا یو ساينسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعه مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې. تقریبا چې په بل ژبه کې هم نشته چې هغه ساينسي اصطلاحات دونه په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته کدي خیال شي د سیکل کوکو سوري چې روانې نو ودانې چې ودرېږي نو تلوي دي. نو دا روحانی بابا کمانا دې دې بار بار ملاشه ګڼش میر شیرونه دي روحانی بابا هر ماشوم له وستل پکار دي ډیر است کړه د پکی
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیر لوی پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګوري یو خدای چې هغه دا کمال کړی دی چې کوم عجب زمونږ نن سبا ورکړه او بیا خاص کر د دې پوانتونو د کالجونو د پیرلو زلمونا هغه جب تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به نور دونه لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی. ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي ماحول ارتقا کوي نو دغه شانتي چې د سوسایټۍ د ارتقا سره جبه ځي مخ دی.
فقول بيان يندر بو فمنس کی ژوندۍ روم لکه یو فکر د مسخو فمنس کی ژوندۍ روم
دستوری په خره کې د خرابو هنتون او د بي ټولن لخوا سواد کې د پښتو ادب او جبي پرمختګ لپاره کارکونکو ځای شاعرانو او ادیبانو ته روغانه ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاری شلونه ورکړل شو.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د ځوان تکړک سلی کول فیصل ځلاند یو لنډکس او د دېکسي نقد د ویشت پونم بلمړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کیسه وورو بیا به په همدې کیسه کرکتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخي د شربت داسې بوی خپور وو توند او تریو تواره ساده سګو تنه ناوځي د پخپلو څلور پنځه تار سپینو وېښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ور سره په عذاب چی وي. داسې سترګو ته ونیو یو نری سپین وېښتې د شهادت په ګوته سریخ وو ور پوې کړل وېښته وال ووت د ستونی ستاخ شو لاړې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت مثال دای مړ څه به وشي د لاس ګونځو ته سترګې ځیر کړې ښایي حسابولې به یې. لاسې پورته ونیو چې کاشې کړګونځې ورکې شوې د ډبلې شونډې وېړې شوې دومره توان هم بس دی. لاسې په هوا کې لړزېده لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی وو د چمبې ورپورته د لاس سپین وېښتان یوې خواته اوښتي وو د کوټې په چت کې ټک شو د ده سترګې تنګې شوې. مرګ مرګ د څه شي مرګ؟ غلی شو خوله یې پټه کړه په پوزه یې اوږده سا کش کړه بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسکلی څکو پر خمه نه دی کړای هغه دنیا به ویاله بهیږي سترګې پټې کړې پیرته پرانیسته شکر څوک خمه وجدي نه دی چې نو داسې تر سر لاندې کړ وو چې شونډې جبه تې رکړه یو زه خو نمرم خدای که هیڅوک هم پاتې شي په سینه کې غژارای شو سر یې لږ پورته کړ لاسې سینې ته یووړ سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد سوړه سویله یې وایست ویښته ویښته کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري روزه یې کش کړې ویښته خو د هر چا تویېږي توی دي شي بلا ورپسې څنګلو یې زور راوست لاسونه یې په دیواله تکیه کړل ولاړ شو کړکۍ بنده وه پکې شومړې خولې راماتې وې د کړکۍ خلاصه کړه نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه څو ویښتان ترې راجلا شول لاسې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي یا لکه د اروپ چوله کې چنختی وي او دردی نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه که یې هسې سترګې پټې نیولې وې. د بېرته کړکۍ ورپورې کړه سترګې یې ډکې شوې لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي خو سر یې په ځمکه ونه لګېد آخ یې کړل کېناست.
ځلان صاحب مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې وه که چیرته د کیسې نقد ته راشو د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او کنه بل هدف مهم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی البته دسمبر په بڼه استفاده ځنې او باندې خاطر من انتخاب کړای دی چې د کیسې محتوا نه وځي کوي، یعنی لوستون کوي وار لمه خنه پوهوي او کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې د نوم یک کلمه یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یو کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانی لیکوال ته عنوان په لاس ورځي، نو په اسانی مو دا عنوان انتخاب کړی او کنه فکر مرته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کړو د ویشته کلمه.
البته لا ډیر فکر او دقت ورسته مې دا نوم انتخاب کړ ځکه چې څه ستونزه نه جوړه وره د کیسه هنریت یا د کیسه محتوا ته، ورسته لا دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کړ ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی، په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نه شو انتخاب اوله نوښته مې د کیسه ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکېشته او د کیسه محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلن څه په شامه هیڅ شروع کړې دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالی شي، ممکن همدا علت وي چې شامه هیڅ مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي کوم فکر کړی وي، لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللای. سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې د ټوخي شربت دکسب سرکیات کړی؟
کله چې موږ د یو ناروغ کوټه ته ورځو نو طبيعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا داسې د بعضي طبي درملو بوی لګیږي. نو زه خپل چې زه به خپل یو خاطره وایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي چې دای به کله ناروغ و موږ به چې کوټه ته ورغلو نسبتا نورو کوټو ته باید کوټه کې یو بل ډول بوی خپرو، یعنی کله چې ماشومان هغه بوی هم نه شوای درکولی چې څه شي بوی دی، خو دومره یاته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي کنه، او د شربت له ماشومتوب شربت له بوی سمون د ماشومتوب آشنا وي شي هغه بوی یعنی ډېر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان سبو بخشي د دې له خاطر چې دلته ساس په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې دا شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو و د دې په ځای فرسن د الکول بو یاد کې د پیشکاری بو یاد کې؟
البته ما خپل خاطرې په یعنی خپل خاطره مې درلود چې دغه بو ما ته شاید نوڅه کې بل ډول لا کړی شي، ما ته دغه بو کده الکول و هم د شربت ورته کار دی، یعنی داس مې دی ویل شي کیسه کې چې حتمی د شربت بو وکنه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی کنه؟
دوا.
تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي، فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یاره زه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري.
دا خبره مو سمه ده. زما مطلب دا اوسه دغه جمله سی وروسته تاسو په سلیکې چې لکه چې ورسره په عذاب وي، دا جمله مداخله ده؟
فکر کوم ما چې دقت ورته وکړ دې جمله ته کواینا وای شاید داسې مې ویلي وای چې یعنی دای په عذاب و، خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر ودرېږي چې یو څوک په سر کې ګوتې وایي لکه ورسره په عذاب چې وي، دا لکه کلمه واینا ته نږدې کېږي، خو فکر کوم داسې وچه واینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته ودروي.
له همدې لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړی ده، مثلا تاسو چې لیکي چې سړی داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري، دلته یو خبره ده ځلان صاحب، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي یو تاکید ته مخه کوي، مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه، یعنی داسې رابشم د بلې برخه ته رکسي. البته د یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات لاس سترګو ته ونی ویشته ویشتو ته ور پکړل ویشتال وزي ستونی سخ کیږي لاړی تیروي. دغه جملې مو لنډ لنډ لیکلې دي. کله چې حرکات سر په سر راځي جملې اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام که په خپل دا جمله هم داسې لیکل شي.
بالکل دا جمله ته په پام سم لاندې راخستې دي، ځکه چې خپل کله کیسه لیکم کوشش مې دا وي، هڅه مې دا وي چې څومره لاندې جمله انتخاب شي، او که په لاندې جملو کې یوه خبره واضح کیږي نو درازوالی یا اوږدوالی ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي. سپین رنګ د مارک سیمبول دی. قصتی مو دا ویشته سپین کړی دی او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو د ویشتو کلمه.
ویښته که دلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړي سپین ویښتان، د ویښتانو راتویدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپل د ژوند وروستی یا د زوال ورځې ښایي، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه ترکار اخیستل شوی دی، او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټوکېدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي، او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنګ هم د مارک سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې راماتې وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جمله ته مخکې دوام ځل کړم، هغه کیسه ولوسه دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوم شیشه خولې کوي. خو ډېر به ځای بم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړ کې ګرمي وي، نو ښایي چې کیسه خاله البته شیشه خاله کړی وي او داسې وغیره مته شوی.
د کړکۍ له پرانستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې معنا چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. مطلب بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زراش همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړی پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنی ورکوي.
بالکل لاس کروشي کیسه یو سر سره لنډیږي، خو یعنی ما داسې وختل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاویدل او د هغې نه وروسته پیشه خوب دا به وستن کې لپاره لا بزړه پوری وي. ما مطلب دا و چې کله چوپتیا کلمه لري شي کیسه ته کوم تاوان نه پیږي، بلکې لا هم رالنډیږي. زما مطلب دا و چې کلمړی چوپتیا یاد شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاویدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب لوستونکي لپاره لا بزړه پوری وي.
ځلان صاحب زما په فکر د لوستونکي په صفت باندې دا ډیره شایسته کیسه ده، سر راټوله ده، سر راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډیر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډیرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکی مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکی پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخی را اخلو یا سیمبول کارو بیا موږ کیسه له ځان سره اخلي او ښایي ډېرو صحنو ته مو بازیمت هم داده چې په کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې خادي څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادو چې پوزه یې لوړه ده او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري نه به یې یادو. که د کرکټر سترګې شنې یادو یا تور یادو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادو زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه مش دا ورېدلې دي چې ظاهري بڼه د کرکټر په تصویرو خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري ل ل د سر له وشتونی ولی د پروتر نوکانو پوری مثلا ستاسو په دې وشته کې سکه ولی د پښو نوکان نه دی یاد سوی لاس یاد سوی د سګونځ ګونځ سوی دا ولی پښې نه دی یاد سوی د دې له خاطر سه د غنور خړی د کیسې له محتوا پر دې دی او یا ورته نږدې نه دی هم دا سره تاسو سره سره نظر یې
بله دقیقا زکا دوباره تړاو نه ورسره لري هغه څه باندې راو چې د کریکټر له روحیات سره تړاو ولري او که ظاهری انجوروم دومره باید زیاد نشی چې نور د معنوي اړخ او د دې کړنې روناپاتې وي موږ د کریکټر په نور صفات پسې تللي وو چې مثلا نوښتان یا غوږونو یا لاس لکه تاسو یادونه وکړه بالکل هم نظرم
ځلان صاحب ډېره مننه
له تاسو مننه
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو شپړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو سکون کې حریوان سر د سر شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریک کړي
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البرکامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي د نندارا څلور لوپاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې او میلمستون لري هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني بېغمه وي د دې مجبور نه دي داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نشي ضرور نه ده چې زړه د خفګان له امله مړاوي شي دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشاله نه دي خپل نیکمرګي په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه آرام ولري پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي او خارونه یې ګڼو ګڼو ونه لري د دوی ځای ته یو میلمه چې فصل کې دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي خو مکر مور او خور هغه نه پیژني او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور پیژني او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د فسفورډ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کړی وژلی او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهی موضوع وه کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخواه کیږي او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر کتلونه کړي خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ راورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه او چې په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغه ژباړه محمد اکبر کرګر کړي او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي د دغه افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم
لاخلی هریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغانانو پر مخ بند شوونځي پرانستل شي لحمدي هیله سره دا سدي راډیو مجلې د دې اونې خبرونه راند غاړم زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل